የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدولار غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوی خبرونه کې په هرات او کندهار کې د دوو لویو مشایرو له حاله خبرې شي درویش دورانای خپل یو نثم را اوروي له ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی سره مرکه په پکتیا کې د ملي اتن په باره کې یو ریپورت د يهودو یو عرفاني حکایت او نور مطالب لرو د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
دا تیرې سي شنبه پورس پارک کې پسرلنې مشاعره جوړه شوه په دې غونډه کې چې هر کال جوړیږي ځینو شاعرانو د هیواد په بیلابیلو ژبو شعرونه واورول ولسمشر کرزي د مشاعرې له اورېدو وروسته خوښي څرګنده کړه چې شاعرانو په خپلو اشعارو کې ټولنیزو او هیوادنیو مسایلو ته توجه کړې وه پالوګر کې د ترک په نوم یوې ځایي رادیو د مالی مشکلاتو په علت خپل فعالیت ودراوه د ترک رادیو مشر محمد ضیا ارمان آزادۍ رادیو ته وویل چې ترک رادیو په 2009 کې جوړه شوه او خبری معلوماتي او تفریحي پروګرامونه خپرول خو مالی مشکلاتو اجازه ورنه کړه چې کار ته ادامه ورکړي پالوګر کې د اتفاق ملي پیغام استقلال او زینت په نوم څلور نورې ځایي رادیوګانې شته چې فعالیت ته ادامه ورکړې ده پلوګر کې یو نوی محلنې خبرونه لچا پر اوته د لوی غار د نوی خبرې شوې جریده مسؤل مدیر سید احمد حریفال آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه جریده به چې ادبي اجتماعي او خبری مطالب ته بیل ده په اونۍ کې یو ځل خبريږي
څورتي د مخه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت په خوا کې دا نارگل کالنی مشاعره و د دې مشاعره له عالم او صادق رښتونه خبرې
په کندهار کې دا نارگل مشاعره چې هر کال دا نار د ګل کېدو پر مهال جوړیږي د تیرې پنځشنبه په ورځ د لوی کندهار ختیز ولایتونو او د پښتونخوا د لسګونو شاعرانو او مینوالو په ګډون جوړه سو
سر رنگ د مینې نقشه سر رنگ د مینې نقشه د انار د سمبول د غزلونو
د مشاعره په پیل کې شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په خپل خبرو کې خلک ملي والی تر او بلل نو مولی له ټول ځوانانو وغوښتل چې له قومي تعصب څخه ځانونه وژغوري او د یوې باسواده او له جګړو څخه د خوندي ټولنې د جوړېدو په هدف کار وکړي
که ملي وحدت موجود وي ملي اتحاد موجود وي که تاسو اړبدلی په یوناني طب کې به دوايي و هغه به اکثر بلل چې هغه به د ډیرو دوا د ډیرو زیاتو مرضونو علاج وو ملي والی د دغه سي دردونو او دغه سي کړېدلې اولس د ډیرو زیاتو دردونو علاج دی دغه عمل زه تاسو بیا هم ملي یوالي ته رابولم او بیا هم د قومي اتحادیو او د قومي اختلافاتو په غندلو سره خپل اشعار ځکه پیل کوم چې نه غواړم ستاسو ډېر وخت ونیسم
تر تحلیلي برخې وروسته پر پوره شپږ بجې مشاعره پیل سوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام درلود د مشاعرې موضوع انارګل ته ځانګړې سوې وه خو شاعرانو تر ډېره له جنګونو څخه نفرت د سولې او ثبات او د پوهنې په اړه شعرونه وویل
کندهار نه دی زما زړه دی څو بل دی باندې جوړ کی کندهار نه دی زما زړه دی څو بل دی باندې جوړ کی د ځان مرګو حملو دود دی بس جوړ کړی دی خونبار دی او منه او مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي سمي خیال سمي وجود نن جوړ سوی سر پر هار دی
خپل وطن بکرو آزاد په تعلیم به یک رشاد بیا به ویشه مجلسونه خوشحالی او دربارونه دا مسکن بس گلزار جوړ به بیا سي شالمار گل سرخ او اتانونه، انارگل او سرودونه، پر نارنج او بادامگل، موږ به جوړ کړو غزل.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د نارنج ګل، مڼې ګل، سنځل ګل، بادام ګل، کونړ سیند، چنار، هلمند بهاند سیند، ریدي ګل، نښتر، ارغوان او یو شمیر نورې دودیزې مشاعرې ترسره کیږي. ارغنداو بیا گل گلزار دی، نو ژوند نو اسرار دی، فریش کفی دی نو بهار دی، پر هر شاخ لیه د بلبل آواز ندی، گل دی کلدار
په هرات کې هم څو ورځې د مخه یوې کالنۍ مشاعرې ته د افغانستان له لرې سیمو څخه شاعران ورغلي وو. نور حال د شرف الدین ستانکزي په ریپورت کې واورئ.
هرات کې د هری وا په نوم دودیز مشاعره وشوه.
سرګریوان ته ټیټ کړی یو ځان وپېژنه، ورواکو ځان خرڅ کړی کشران بمري.
ګډونوالي د زوند څلورو ولایتو ترڅنګ د کندهار او کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ولایتو څخه راټول شوي قلموال و. ټولو حاضرینو هغه کویناوال یا شاعران و د سولې، یووالي او پرمختګ ترڅنګ د هیواد د موجوده ستونزو یادونه کوله. د هاریوا په نوم ادبي غونډه هرات کې میشت ادیبانو په نوښت څلور کالو رئیس دود شوې ده. خوسګنۍ هغه د سپینې ادې نوم ته ځانګړې شوې و. دلته د مشاعرې او تنظیم کوونکي حمیدالله نیازی وایي سپینې ادې د افغانستان د معاصر تاریخ د دوریانیانو د حکومت په مهال یوه هراتی شاعره میرمن و چې خپل وخت کې د ایراني یرغل په وړاندې ظلمو سره سنګر ته تله او په وطني جذبه به شعرونه ویل. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس احمد احسان سربری ار ورته غونډې د افغانستان د خلکو د ملي وحدت ښکاره څرګندوی وبلله. د حکومت د اړوند ادارې په استازیتوب یې ملاتړ ورسره وکړو. د پخوا کې د هرات موجوده رسنیو کې د دري ژبې نشراتو سره د دیر سلنه پښتو خپرونو د پیل پلان پلي کولو ډاډ هم ورکړ.
چې له هغې جملې د اتفاق اسلام ورځپاڼې چې پخوا تر دې چې پښتو منځ پانګه نه درلوده، په یک شي په 15 سلنه پښتو مطالب خپره شي، همدارنګ موږ تصمیم لرو تر څو د هرات په غونی ولایت کې د پښتو ژبې د ساکمن توب لپاره پښتو کورسونه په دولتي او ټولنیزو بڼه جوړ کړو.
دغه ادبی غونډې درې برخې لرلې چې لومړی هغه د پنځشنبې په ماسپښین په شیرونو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ.
ماشوم وایي راشم مورې نه پوهېږم څه وایي، بل څه وایي ستا ژبه خو نه وایي، ښکاري زه او ته درته یوازې یو، نور خلک زموږ ژبه نه وایي.
دوهمه برخه د شپې په مهال د سپینې ادې د ټولنې مرکز په ټنګ ټکور د ادب مینهوالو شپه سبا کړه. دریمه برخه د میلمنو لپاره د هرات د لرغونو ځایونو کتنې او میلې ته ځانګړې شوې وه. راغلي میلمانه د هرات بیلابیلو سیمو کې وګرځېدل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د سپیدې په نوم کلتوري ادبي مجلې د بیا چاپېدو په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په مازدیګر په کابل کې وه، ګڼو کابل میشتو لیکوالو او ژورنالیستانو برخه واخیسته. سپیده مجله په اول ځل په 1908 کال کې په پېښور کې خپره شوه. چې د طالبانو د حکومت لړنګېدو او کابل ته د مهاجرو لیکوالو پراتلو سره د دې ادبي کلتوري مجلې خپرېدل بند شول. کابل اس کله پخوا په کابل کې سپیده مجله یو ځل بیا چاپ شوه چې د دوو غنو ل خپرېدو وروسته کار پټه په ودرېد. اوس دا د دې مجلې په کابل کې د کلید ماسیسې او ګوبیته انسټیټیوټ په مرسته خپل دریمه خبرنیزه دوره پیل کړې ده. په کابل کې د ګوبیته انسټیټیوټ استاد میرمن آن ابرهات چې په همدې مناسبت ونډه کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د یوې داسې مجلې خپرېدل په کار وو چې ټوله کلتور ته بیلوي. دې زیاته کړه:
Since I am here in Afghanistan and it is for 2 years now, I was thinking that there is something missing, a cultural magazine.
پاتېرو دوه کلونو کې چې زه په افغانستان کې يم، دې ته متوجه شوم چې دلته په کلتوري ډګر کې یو کمی شته او هغه د یوې کلتوري مجلې نشتواله ده. نو ما په انټرنیټ کې لټون وکړ او هلته مې ولیدل چې د سپیدې په نوم یو مجله و چې له یو مخې کلتور ته بېله وه. ما خپل ورکه ومندله.
سپیده مجله نه یوازې ادبیات خپروي، بلکې د افغانستان د سینما، انځورګري، موسیقي او نورو هنرونو په اړه د مطالبو خپرولو ته هم ملاتړلې ده. لیکوال او ناول لیکونکي انور وفا سمندر د سپیدې د بیا خپرېدو په مناسبت غونډه کې د وینا په وخت وړاندیز وکړ چې سپیده دې تر ادبي او هنري تحقیقاتو زیاته توجه ادبي او هنري تخلیقاتو ته واړوي.
که زه نوي څه دی ویلو لپاره نه لرم، نو باید رای نه وړم. نو د سپیدې لپاره مې وړاندیز دغه ده چې که موږ غواړو په ادبیاتو کې د ادبیاتو زده کړې اعلان شو، نو د ادبیاتو کتابونه زښت زیات دي، اکاډمیک برخه یې ډېره پیاوړې ده. ولې که غواړو چې د تخلیق ډګر چې دا وطن ډېر اړتیا ولته لري، دا وغوړېږي، نوی شي، تازه شي، نو دلته ده چې زه ما وړاندیز دغه ده چې موږ دغې تګلارې ته مخه کوو چې یوازې یوازې په شخصي جنس باندې تکیه وکړو، هغه څه چې یوازې یوازې د موږ په تجربه کې لیدل کېږي.
سپیده په تیرو دورونو کې په درې میاشتو کې یو ځل خپرېده، خو د سپیدې مجلې اوسنی مسؤول مدیر پرتاو نادری وایي چې دا ځل به سپیده هر میاشت په سلو مخونو کې خپرېږي.
این بار سپیده نه در هر 3 ماه بلکه هر ماه یک بار در 100 رویه به نشر می رسد. ما انتظار داریم تا سپیده همچنان کانون گرمی همدلی های فرهنگی باشد. انتظار داریم تا سپیده بتواند تازه ترین دستاوردهای ادبی، هنری و فرهنگی افغانستان را معرفی کند.
که چه هم په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ګڼې مجلې خپرې شوې، خو داسې مجله چې له یو مخې کلتور او هنر ته بیلې او په پښتو او دری دواړو ژبو په یو اندازه مطالب خپاره کی، تر اوسه پوری نه خپره شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند براسمګي د کلاسیکی موسیقي یو لوی استاد مهدی حسن د تیری چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې وفات شو. دای د غزل په نوم د هندي موسیقي د یو مشهور ژانر منلای استاد وو. د مهدی حسن سندرو په افغانستان کې هم ډیر مینوال لرل. فرخنده وزیر د مهدی حسن ژوند او فن ته لنډه کتنه کړې ده.
د غزل بادشاه مهدی حسن د اوږدې ناروغۍ وروسته د جون په 14 نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه، خو د هغه ویل شوی غزلونه او سندرې به تل د خلکو په زړونو کې وي. مهدی حسن د ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو. هغه په 13 جولای 1920 کال کې د هند په راجستان کې زیږیدلی وو او د موسیقۍ لومړنۍ تربیت یې د خپل پلار استاد عظیم نه ترلاسه کړی وو. د پاکستان جوړېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یې د هند نه هجرت وکړ. په 1955 کال کې په ریډیو پاکستان کې په لومړي ځل سندرې وویلې او له دغې وروسته د مهدی حسن آواز نه یوازې په پاکستان بلکې په هند، افغانستان او په نورو هیوادونو کې هم خپل داسې مینوال پیدا کړل چې تر ننه پورې یې د هغه غږ په زړونو کې ساتلی. د د مهدی حسن د فن او ژوند یو ملګری استاد سلامت علی خان وای مهدی حسن یو ډیر ساده کس وو او د خپل ملګرو به ډیر خیال ساتلو.
مهدی حسن به حیثیت انسان کې سیم سارا د ښار سمپل ساده جو کپڑے پہنتے تھے اور جو ان کی شکل نظر آئے.
مہدی حسن بحیثیت یو انسان ډیر بے مثال او ډیر ساده خوی لرلو. چکم جامع بے غستلی او سنگ بخکاری دو دنن حمدہ سے ہو او ډیر میناناک ہو. زه ل ډیر وخت دا غسراوم زمون د خوراک او سیدو بے ډیر خیال ساتلو. هند او پاکستان دواړو غاړو ته د اغن سندرغاړو او موسیقارو ډیر سزده کړی دي او په هند کې خو باغه خلکو ډیر خوخولو او دا د اوس نه نه بلکې د 1918 راهیسي خلک خوخوي.
نام ہوا ہے اسی وقت سے لوگوں نے وہاں پہ ہم کو بہت زیادہ پسند کیا.
د پښتو موسیقۍ وتلې هنرمند خیال محمد استاد وای مهدی حسن په خپل وخت کې ډیر مهنت کړې وو او د خپل فن سره یې ډیره مینه لرله.
مهدی صاحب سره زما چې ډیر نه تاسو شوې را لکه په لاهور کې هم ناس چې سره په ګنټو ګنټو په ریکارډینګ کې هم سره لکه رضی په مخ کې غانا و مونږ به انتظار کولو. هغه نه پس به چې فارغ شو نو مونږ بیا د سلور خبرې دغه سي د بی په ګلبرګ کې به اکثر ملاو شو د شابو انسان په کوټه کې. نو هغه خو د موسیقۍ سره ډیر لګاو ډیر شوق او ډیر محنتونه یې کړي وو. نو زه د هغې په باب له چې هر څومره عمنه وویم نو کم دي. مهدی صاحب د غزل بادشاه او په کراچۍ کې هم سره په بار ملکونو کې هم سره په کنسرټو کې او زه پېښور ته راغلی دی ډیر په عزت او ډیر په خوشان سره.
د 1955 په لسیزه کې چې کله هغه د ریډیو پاکستان د لارې د خپل هنر پیل وکړو نو په هغه وخت کې استاد برکت علی خان، بیگم اختر او مختار بیگم خلکو د کلاسیکل موسیقۍ په اړه ډیر پیژندل، خو مهدی حسن د خپل خوږ اواز له وجې ډیر زر مشهور شولو او له دغې وروسته یې په فلمونو کې هم سندرې ویل پیل کړ.
پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا.
د هغه آواز با ته ټولو زیات د پاکستان د فلمونو ستوري محمد علی باندې خراتلو، خو په نورو فلمی ستورو لکه وحید مراد او ندیم باندې به هم د مهدی حسن آواز زیات مناسب وو. یو وخت داسې هم وو چې د پاکستان فلمی موسیقي د هغه د غږه بغیر نشو کامیابېدی او ملګری یې وایي د 1918 کال او اویایم لسیزه یوازې د هغه دور وو. استاد خیال محمد وای په محفل کې هغه خپل یو روب او اثر لرلو.
د مجلسو چې ناس مو په محفل کې مو ټول محفل په مغلم توجه او بل الله تعالی د هغه په اواز کې د قدرتونه اچولیو.
مهدی حسن په هندستان کې هم ډیر نوم لرلو او دا وجوه چې هغه ته د هند حکومت له اړخه په جالندر کې سیګل ایوارډ هم ورکړل شوی وو او هندي هنرمندان وایي د غزل بادشاه مهدی حسن نه ډیر څه زده کړي وو. د پاکستان حکومت هغه ته تمغه امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او د هلال امتیاز په شمول یو شمیر جایزې ورکړې دي. د هند وتلې هنرمنده لتا منګیشکر وایي مهدی حسن قدرتي صلاحیتونه لرل. هغه د سږي او سینې ناروغۍ لرلې او له ډېر وخته مریض وو. د مهدی حسن د فن ملګری وای هغه له ځان سره یو دور یوړو چې کمې به یې ګرانوي څوک یې پوره کړي.
کوچیان شکایت کوي چې حکومت د دوی اکثرو ماشومانو ته د زده کړې امکان نه دی برابر کړی. نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورئ.
کوچیان شکایت کوي چې لس کاله وروسته هم د دوی د نفوس په پرتله د زده کوونکو شمیر خورا کم دی او د پوهنې په برخه کې ورته شوی کار په نشت حساب دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د پوهنې په برخه کې د کوچیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په ښوونځیو کې د ورته د تعلیم کیفیت ته پام واړوي او همدارنګه ګرځنده ښوونځي ورته په ثابتو للیو ښوونځی بدل کړي. ځینې کوچیان زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته ښوونځي نه دي جوړ سوي او هغه ښوونځي چې جوړ سوي دي هم د ښوونځیو په ډول نه دي. هسې دولت په خړو اوبو ورته مخ مینځلی دی.
نوم یې محمد عباس او ولس کلانی ما او دلته نه مکتب ستا د منګ سیر منګ د تصوري ګو بس عمر ما بس تیر سو من نه واړو چې دلته منګ مکتبونه جوړ کی د سیر سیار مکتب د منګ بکلی کې نشته.
سید علی ګراشن کې باندې نه خو سکی ګونه کار نه کو مکتبونه نه چې درس وایو.
نو زما ول خان ده او سیار مکتبونه جوړ کړ د چندن مکتبونه نه د درس کې څه چې نه څه پکې هم کوچن خلک یې سول نه دلته است او دوه میاسې بعد بل ځای جوړ نه مکتبونه هلته یې چې هم نه یم نه پاتې است. هم ماشومان مو دې کلی کې یو نیم سل دوه سو ماشومان دې به درس پات.
د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې کوچیانو ته یو سل او درس خونځي جوړ سوي دي چې نه یې لیلیه لیسې ولسې سیار خونځي او پاتې لومړني منځني او دینی مدرسې دي. دوی وایي چې په یادو خونځیو کې 9000 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې شاوخوا 2000 نجونې جوړوي. د پوهنې په وزارت کې د کوچیانو د څانګې سلاکار غلام مصطفی احمدزای وایي چې سیار خونځي هومره ګټور نه دي د په وینا تعلیمي کال نشي پوره کولی او هم ورباندې یاد وزارت پوره نظارت نه لري.
چونکه دوی د کوچ موده د سیسی تعلیمی اغا نصاب پکې نه پوره کیږي که زمه مخه کم پات کیږي که وړي بیا له ګرمو جنا حرکت کې زمیت التم نصاب نه پوره کیږي. نو دوی داس د نصاب ستون زم دي استادان نه لري دوی مجرب استادان چې عمل ته درس ورته موثر اغا نه تمامل کیږي ځکه د معرف نظارت عمل ته نه ور.
په ولسی جرګه کې د کوچیانو استاذي وای په دې اړه څو واره ولسمشر حمید کرجی او د پوهنې وزارت سره ناشته درلودي. په ولسی جرګه کې د کوچیانو استاذ یوسف صابر آزادی رادیو ته ویل
حکومت په نظر کې لري خصوصا د معرف وزارت چې د افغانستان د کوچانو لپاره هم ثابت مکتبونه جوړ کړي او د هغوی لپاره لیلې جوړې کړي ځکه چې دوی همیشه په یو ځای باندې یو ځای نه بل ځای ته ځي.
خغلی صابر دغه خبره مانی چې ګرځنده خونځي ځکه د کوچانو لپاره ګټور نه دي چې دوی زیات مصروف خلک دي کله چې کړي اړه وینو زده کوونکي دومره وخت نشي پیدا کولای چې خونځي ته لاړ سي. د کوچانو د لوی خپلواک ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په هیواد کې نږدې 15 میلیونه کوچانو اوسېږي چې په اوړي کې یخ او په ژمي کې ګرم موسمو ته نږدې شپږ میاشتې د کوچ په حال کې وي. د دې ریاست د پالیسۍ او هماهنګۍ رئیس عبدالوهاب سلیمان خیل وایي چې د کوچانو د ریاست په جوړېدلو سره کوچانو ته د تعلیم په برخه کې زیات کارونه سوي دي.
دی یو نیم سال نه تر 200 پوری فعال او غیر فعال مکاتب لرو چې هغه مختص دي کوچانو لپاره باید شوي دي او جوړ شوي دي. مقصد ما عرض ته وکړ چې په یغه کې تقریبا یو نیم سال فعال دي او دا باقی مانده 500 دي هغه غیر فعال.
ل اټکل سره سم کچېره کوچان 15 میلیونه وی او اوس مهال نږدې 9000 زده کوونکي زده کړې وکړي. دولت باید په دې برخه کې د دوی غوښتنې ومني.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هر هنر د خپلو دودونو او نبشتونو پیداوار دی. که نوښت نوی هنر لکه ولاړې اوبه خوساکی شي او که دودونو ته پکې پام ونه شي هنر لکه له قواعدو سره ناشنا سپورتي لوبه بې ارزښه کیږي. د دودونو او نوښتونو ترکیب آسانه کار نه دی او همیشه یې بحثونه راوچت کړي دي. په پکتیا کې چې د افغانانو د ملي اتڼ یوه زانګو ده ځینو ځوانانو په اتڼ کې نوې بڼې راپیدا کړي دي خو د تیر کهول له کسانو سره ویره ده چې هسې نه د ملي اتڼ اصالت ته صدمه ورسیږي. په دې باره کې له ګردیز څخه د داود تپان د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
تا
اتن چې د افغاني کلتور یو له پخوانی او دودیزو نخو څخه ده لام د پکتیا ولایت د سپینګیرو او ځوانانو ترمنځ ژوندۍ پاتې ټولمنه لی دود دی او په هر خوشحالۍ نغاره او ښادۍ کې ځوانان له خپل ذوق سره سم د ډول ډنګ ته تاویږي او څڼې اچوي. اتن په ځانګړو وختونو لکه واده، ملي ورځو، اخترونو، میلو او په سیمه کې د نغارو پر وخت د یوه ډله خلکو لخوا د ډاله له ډنګولو سره یو ځای کیږي او په هره سیمه کې مختلف ډولونه لري. ډولچي ډول د ځوانانو د اتن د لاخه کېدو او تودېدو لپاره په بېلابېلو دود شویو پخوانیو ډولونو ډنګوي او ځوانان ورته په جذبه کتابیږي. خو په پکتیا کې یو شمېر عمر خوړلي کسان چې پخوا به په اتڼونو کې برخه لرله وایي چې د نن ورځ اتڼ له پخوا څخه ډېر تغییر کړی دی او اندېښنه څرګندوي چې وخت پر وخت ښایي اتڼ خپله لومړۍ بڼه بدله کړي.
زه محمود منګال دوه کم اتیا کاله عمر دی مو ای موږ په وخت کې به ډلونه وو، شپېلۍ به وي، اتڼ به وي، شاړۍ به وي، وروره شاړۍ به په ورېښمنو جوړې وي، وروره ډول، شپېلۍ به ګده، موږ به وروره غورځي ورته والا، اتڼونه به ورته کړه. یوه میاشت مخکې به موږ خپلې پښې لوسونه وروره دا سبنونه خو نه وو په تیګو به ورته پاکولې، دومره شوق یې موږ وخت کوو.
په هیواد کې پخوانی مشهور د پکتیا، غزنی او کټواز اتڼونه بلل کېدل چې نن دغه میدان د نویو ځوانانو په منځ کې د کاخیلو اتڼ نیولی دی. خو پخوانی اتڼ چې دغه اتڼ د اتڼ د اصولو خلاف ګڼي.
اوس چې کوم اصول دی وروره، اوس خو هغه د پکتیا تاریخ سره سمون نه خوري وروره. ټول بزرګي رسم رواج شو، تاریخي شیان پرېښو.
پخوانی اتن چان اندېښنه ښیي چې دا اتن دود شوي ډولونه ورځ تر بلې له منځه ځي او اتن خپل مینوال له لاسه ورکوي. خو ځوانان وایي چې دوی لا هم د خوښیو مجلسونو ته د اتن په خاطر تر لرې لرې ځي.
حسن جان خاطر ما د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. واقعا پکتیا کې اتڼونه چې دي دا ډېر زیات رواج لري، خصوصا د خوښیو په مراسمو کې، د لویو لویو مجلسونو کې. موږ خپله هر مجلس ته ځم او د اتڼ څخه خوند اخلم. خپله د اتڼ شوقي یم او اتڼو کې مې اشتراک کړی د ملګرو انډیوالانو سره، یو ځای اتڼونو نه خوند اخلو او پکتیا کې دا ډېر رواج لري.
ډېر کله خلک وایي چې د نړۍ د پرمختګونو په سبب ځینې ټولمنلي ښه رواجونه او دودونه هم له منځه ځي، خو ډېر کله داسې نه پېښېږي او مروج ښه دودونه ورځ تر بلې په ټولنه کې لا منل کېږي، څه چې پیاوړي کېږي او د پرمختګ لارې چارې پیدا کوي. چې له دې جملې څخه یو هم اتڼ دی چې په دې وروستیو کې په ملي کچه رزمي لوبو ته ورګډ شوی دی. راځئ دلته د اتڼ په اړه په پکتیا کې د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما نوم نجیب الله دی، د پکتیا ولایت د باتراندود مسؤول. دا چې د پکتیاوالو یو ملي دود هم اتن دی، نو اوس هم په ورزش کې دی یو لاره پیدا کړه. نو موږ اتن ته یعنی ګټیدا ویلی نشو. اتن چې دی یو رزمی لوبه ده. کله چې مخکې خلکو د رزم میدان ته یا د جنگ میدان ته تلو، نو مخکې دا غنه د خوشحالتیا لپاره دوی اتن کوله، دوی ډیر په مستی سره د رزم یا د جنگ میدان ته تلله. نو اوس هم په ورزش کې دغه یو پلی شوی دی. کله چې د باتراندود مسابقه شروع کیږي او یا خر کیږي یعنی فاینل ته رسیږي، نو په دغه ځای کې د باتراندود د اصول دی چې دوی باید اتن وکړي. خو مخصوص چې د باتراندود لپاره تعین شوی دی د ملي اتڼ دی.
ځوان شاعر نقیب احمد اسیزی سره د ومان نیسی د یوې لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
ښاغلی نقیب احمد عزیزی، که در راته ووایاست چې چیرته اوسې؟ اوس
پیلا خو په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوم، د اول سمپ محصل یم هلته، نو اوس پیلا په ننګرهار کې اوسم.
د غزنی ولایت د کوم ولسوالۍ؟
د مقر د ولسوالۍ اوسېدم.
کوم پانځي کې لوست کوې؟
د ادبیاتو پانځي کې. ادبیاتو پانځي کې؟ بلې.
ما داسې اورېدلی دی چې له څو کلونو راهیسې پخپلا یو شیری ټولګه باندې کار کوي. دا ټولګه بل کله بشپړیږي؟
البته کار یې پوره شوی د نور صرف داسې داسې موږ په درسونو باندې لږ اخته ولو په امتحانونو کې به گرفتار وو. نو اوس مې نیت ته د درې میاشتې رخصتي لرو په دوبی کې، نو انشاءالله کار په کوم او چاپ پسې.
دا خبره چې ما وکړه چې څو کلونه اوسو دا سمه ده؟
ادبي کار یې هنري کار دی، ما په نظر چې باید ډېر غور باندې وسي او که وخت په ولګېږي هم ښه خبره به. تر دې ټولګي مخکې ما په یو بله ټولګه هم کار کړی و چې هغه چاپ شوې ده.
په اوله ټولګه هم دغونې وخت لګولی و؟
اوله ټولګه کې ما دونه وخت نه ده لګولی، ځکه تاسو ته معلومه ده چې د کتاب چاپول اول وارې په زړه پورې، خو باید سړی په ډېر غور سره کار باندې وکړي. په اوله ټولګه باندې ما دومره غور نه ده کړی لکه دې ته چې مې څومره فکر کړی ده او غور مې کړی ده او په کوم.
نو څه فکر کوئ د ادبیاتو د پانځي تاثیر ده او که تاسو تجربه په شعر و شاعري کې ډېره سوې ده چې احتیاط مو ورسره ډېر سوی؟
نو د ادبیات د پوهنځي که تاثیر ووایم هم صحیح خبره به وي. او بل په ننګرهار کې موږ غونډې کوو، غونډې لرو، او بل په پوهنتون کې موږ ځان ته یو بهیر لرو د ژوند ادبي بهیر په نامه باندې، چې هلته هم ډېر زیات ملګري راځي، د له ښاره چې هم ملګري راځي البته پوهنتون ته، درونټې ته. او نو خامخا د دغه ملګرو په څنګه چې وایم له ملګرو سره کینو ولاړیږو او داسې نور شاعران ملګري مو ولیدو، نو ښه خبره دا ده چې غور باندې وکړو. دا تاثیر شاید د همدغه ادبي ناشتو او د پوهنتون د ادبیاتو تاثیر وي.
تا وویل چې غونډې لري او په جلال آباد کې په غونډو کې ګډون کوي او خپل شعرونه لولئ، کوم شعر مو شاعرانو ډېر خوښ کړی؟
زیاتره وخت خو داسې وي چې زیاتره ملګري یو بل تشویقوي، خو ډېر وخت داسې سوي دي چې کوم شعر دي ما پخپله نه یې خوښ، خو دوی تشویق کړی. او زیاتره وخت داسې یو شعر وي چې ما ته پخپله خوند راکوي، خو د تشویق خبره دومره نه وي سوي. داسې خاص مې اوس ذهن ته نه راځي چې کوم شعر ما ورې ویلی ده او هغه ډېر ستایل سوی.
تاسو د خوند خبره وکړه چې تاسو ته خوند درکوي، تاسو ته څه ډول شعرونه خپل خوند درکوي؟
خپلو شعرو کې زه فکر ورته وکړم ډېر زیات خوند راکړي کله کله، چې هغه داسې ما ډېر زر لیکلی وي او ډېر وخت مې نه وي باندې ایستلی دغسې شي.
کېدای سي یو شعر چې دې خوښېږي هغه راته ووایي.
وایي: استا د اوښکو د مسکا شیبه مې نه هېرېږي، ته به مې هېر شې مګر دا شیبه مې نه هېرېږي. او هغه چې زه ستاسې د کور بام ته ور وختمه، هغه د درمند د رڼا شیبه مې نه هېرېږي. زما او ستا دا څلور سترګې چې ټکر شوې پکې د زمانې د سریال، دا شیبه مې نه هېرېږي. موږ دې منو، موږ به دې بیا هم په سر وګرځوو، خو د مکتب د بندې دا شیبه مې نه هېرېږي.
ډېره مننه. کور دې ودان، که کوم آزاد شعر در سره یې راته ویل ولا؟
آزاد شعر خو فکر کوم چې اوس پیلا نشته، یو بل غزل به په اخیر کې بیا هم درته ووایم که تاسو خوښوي. یو داسې نظم نشته: وایي: یادوم دې دومره زیاته لکه سا، ستا نامه خوش و اوس ماته لکه سا. نه به زه شمه دا ستا لکه ستا سیوری، نه به ته شې راته پاته لکه سا. خدایه غم شو دې دنیا ته لکه مرګ، خدایه مینه شوه دنیا ته لکه سا. زندگی د هغه ورک له یاده اخلم، چې ښکاره نه شو هېچا ته لکه سا. په تیاره کې د نقیب عزیزي مومې، حاجت نه لري رڼا ته لکه سا.
اوس د درویش دورانی د یو نسم دا وریدو بلنه درکو چې په کوټه کې بارکوال میخیل ستاسو لپاره ثبت کړی دی. ښاغلی دورانی د خپل دې نظم په باره کې وایي:
د نظم عنوان د قرآن مجید د سوره شعرا یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې: وانهم یقولون ما لا يفعلون. او بے شکا دوی، یعنی دا شاعران، هغه سوای چې کوي نه. نو دغه تصور چې دی ما نظم کړی دی. زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و، بیان کړی مې په شعر کې دا حال و. چې زړګی دی یوې پیغلې لما وړی، په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی. راپسې یې د بلا غوندې بیلتون دی، پازغویو می سوری سوری جوندون دی یم تجی او سراب زما نصیب دی تو خوشو شوندو کوسر در رکیب دی چی خواخوشی می خبر پا دغ حال سول چی خواخوشی می خبر پا دغ حال سول زما مخی تراغون طول پا دی خیال سول چی می وکڑی یو چمرست پا دی لار کی اسانی را لپیدا کړی پا دا کار کی خوپشتنه چی وکڑ نو حیران سول خوپشتنه چی وکڑل نو حیران سول لجواب می پا دی سخت پریشان سول چی دا کوم شالیلا چی ما ستایلا پا جڑا باو مدا چی ما ستایلا پا دو سترگو هغمال دلی نوا پا خپل جوند که می رشتال دلی نوا وم خبری نل زای نل نوما هیچ اتا پتای نورا معلوما. ز شاعرم ملغلره می هر خیال و بیان کړی می په شعر کې دا حال و چې په جنگ کې چې بدل نولس پشل کړی ما ته بل ته په شا ور کړی برای خپل کړی د مقصد له څنګه توره څنګه لاس وی دغه کار له څنګه سپور وی څنګه آس وی دا او دغه سي ډیر څه د جنگ په اړه دا او دغه سي ډیر څه د جنگ په اړه بیان کړی و ما شه د جنگ په اړه نو په دا تللې تر لري اوازه وه چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه مخامخ بیا یو ولس و چرته جنگ ته مخامخ بیا یو ولس و چرته جنگ ته هر سړی یې توره واچوله څنګ ته ترې تیار چې څو لشکر زه یې سالار کړم ترې تیار چې څو لشکر زه یې سالار کړم آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان سول چې دا آس ملونې ما سمه نیوای نسوه نو په دا راسره دا ناشونې وسوه آس په غورځو پرځو سر شو د دوی وړاندې زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې زه شاعر و ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې یم تللی د سلوک پر هره لاره ځلولی مې دې زړه لکه هنداره تجلی پکې د خدای راته ښکارېږي روشان مخ د خپل اشنای راته ښکارېږي چې یې لوستې زما دغه روڼ کلام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و لاسنیوي ته به زما و ډېر لیواله دا یې غوښت چې ځان را ورسوي ماله په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي د سلوک پر لاره باندې د عرفان دا هسې تږې ټول لګیا وو د عرفان دا هسې تږې ټول لګیا وو دلته هلته په لټون اخته زما وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو شپه ورځ په دا لټون و سرګردانه مگر ها وخت شول ټول سخت پریشانه چې یې وموندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې
د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجلې وروستی مطلب د یهودو یو عرفاني حکایت دی چې د اکثرو اساطیري او رمزي کیسو په څیر سفر پکې سمبولیک او رمزي معنا لري. دغه کیسه فریده سیفی لولي.
د سرو زرو ونه د یهودو یو حکایت. یو بل هوسه او بیټی کې بچا څلور خزی لرلې د څلورمه تر نورو ور باندې ګرانه د بچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره خکلی او زړوره و. په دا نورو دریو میرمنو دا خبره خنه لګېده چې بادشاه ډیر وخت لدی څلورمې ښځې سره تیروي. دوی به همیشه بچا ته د هغې معده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او آخر یې رانسکور کی. دوی هم ورو ورو د بچا نظر بدل کړ. بچا دې نتیجې ته ورسېدو چې څلورمه میرمنې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلورمې میرمن له بادشاه سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، بادشاه په ډېره غوسه ورته وویل: ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بده نیته په دا هومره کلونو کې ماته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوه شوه چې بادشاه نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وخوري له ماڼۍ ووته، د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تله آخر هندوستان ته ورسېد. هلته یې په یو ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بې وسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیندواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال وانسته. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، مېړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. پاچا چې راویښ شو خپله شړلې میرمنې په ذهن کې ورتیره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهنه یې ونه وته. دی له هغې سره په کړې بې انصافۍ پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. ده ته ځینو سوداګرو وویل چې دغسې میرمنې چې دی یې نخیښیي په هندوستان کې لیدلې ده. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بلاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل: هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټولو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. باچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې د لارې په اغزو کې څیرې ویرې شوې، پښې چاودې شوې، یو ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټونې وکړو، اخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه، د اور غوندې تودو اوبو ته یې ورټوپ کړل او ځان یې وړکي ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیسته، که ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورښکاري. ژړا ورغله، وی ژړل، دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زولۍ یې ختم شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدې. تر دې وروسته باچا یو ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. هلته د خپلې میرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې د هغې طلایي ونې لخته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی چې اوس و کلن شوی و په جونګړه کې پټ وساته او په خپله ورته راووته. د سمدستي وپېژندله. باچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکه په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هله بیا ملکې باچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. باچا، ملکه او د دوی زوی خپلې باچاهۍ ته ستانه شول. پاچا طلایي لخته په خپل باغ کې کېنوله چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې میرمنې وشړلې، دوی هم خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي؟